مشال راډیو پېښور.
د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشه، زه بشیر ګواخم او تاسو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. لا یوه بجې څخه تر دوه بجو په دې غړي کې درته بیلابیل ریپورټونه لرو. په منصره کې د ګلګت بلتستان سره تعلق لرونکو شیګانو د وژنې خلاف هلته مظاهرې شوې دي او د ملګرو ملتونو مشر دغه وژنې غندلې دي. همداراز د امریکې د مرکزی قماندې مشر د پاکستان د پوز د مشر سره کتل دي. په دې اړه هم درته ریپورت درورو او د غړې په اخره کې تاسو ته اقتصادي نړۍ اونیز پروګرام هم لرو. ل دې هر څه تر مخه درته ګولایاس خبرونه وړاندې کوي. لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون په پاکستان کې د شیعاګانو وجنه په سخت ټکو غندلې او دای دردون کې پیښه غندلې. د افغانستان په قندهار ولایت کې د ایصاف د هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې و امریکایي عسكر، درې افغان پولیس والا او یو ترجمان وژل شوی. او بریتانیا د ویکیلیکس مشر جولین وای د ویکیلیکس مشر جولین اسانج با پرې نګدي چې له هیواده اوزي او په دې پریکړه ولاړ دي چې نوموړی سویډن ته وسپاري. اوس د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون په پاکستان کې تیر ورځ د شیعاګانو پر بسونو برید په سخت ټکو کې غندلې او دای دردون کې پیښه غندلې. د تیر زیارت پر ورځ د پاکستان د پنجاب صوبې له پینډي خارا د ګلګت بلتستان استور سیمې ته تلونکي درې بسونو باندې د وسلوالو په یو برید کې 19 کسان وژل شوي او یو شمیر ژوبل دي. د خبر پښتونخوا د مانسيري ضلع د پولیسو یو چارواکي ډي اس پي ملک اجاز مشال راډیو ته ویل چې په بسونو برید د مانسيري ګټیزاست سیمه کې شوې ده، خو د مر جوبلي په خلی و نکړو. ګلګت بلتستان ته پرتلونکو بسونو مخ کې هم په بیا بیا داسې حمله شوې دي چې پکې د شیا مسلک سره تعلق لرونکي خلک وژل شوي وو. د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان در ادم خیل ډلې په غاړه خسته ده. افغانستان په کندهار ولایت کې د ایصاف د هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې وو امریکایي عسكر، درې افغان پولیس والا او یو ترجمان وژل شوی. ایصاف ځواکونو په پیښه کې د امریکایي ځواکونو په شمول د 11 کسانو د وژل کېدو تصدیق کړي. دا پیښه پرون د زیارت په ورځ 10 بجې شاولي کوټ ولسوالۍ د چیناروتو په سیمه کې رامنځته شوی. د ایصاف ویان بریګیډیر جنرال ګونتر کاش پرون مشال رادیو ته د پیښې په اړه ویل: د ایصاف یو هلیکاپټر په قندهار ولایت کې ولوېدو چې په نتیجه کې و امریکایي فوجیان، درې افغان امنیتي ځواکونه او یو افغان ترجمان وژل شو. د هلیکاپټر د غورځېدو په علت تحقیقات روان دي. د طالبانو یو وایان قاری یوسف احمدی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکایي فوجیانو هلیکاپټر دوی وشته دي، خو د آزاد سرچینو نه د دې خبرې تایید نه ده شوې. دا بلوچستان په مرکز کوټه کې پولیس وایي چې د خار په ارباب کرن خان سړک د نامعلوم کسانو په ډزو کې درې تنه وژل شول. تر اوسه پولیسو د دې خبرې تایید نه دی کړی چې وژل شوي کسان څوک دي، خو ځینې سرچینو مشال رادیو ته ویل درې واړه وژل شوي کسان له شیا مسلک سره تعلق لري. د پاکستان خارجه دفتر وایان معظم علي خان وایي له امریکا به د سیاسي، معاشي او امنیتي چارو په ګډون په ټولو څانګو کې مرسته وغواړي، خو چاته به په خپل خاوره کې د کاروایی اجازت ور نه کړي. معظم علي خان زیاته کړه:
زه فکر کوم دا د پاکستان د خپلواکۍ خبره ده، او موږ د اولې ورځې نه په دې خبره ولاړ یو چې د پاکستان په خاوره د ترهګرو او رانکارو خلاف کاروایی کول یوازې د پاکستان ذمہواري ده، او موږ دا توان لرو چې د دغه ترهګرو په ضد کاروایی وکړو. که څوک غواړي چې د استخباراتو یا معلوماتو شکل کې زموږ سره مرسته وکړي نو کولی شي، خو دا خبره ډیره واضحه ده چې چا ته به په خپل خاوره د کاروایی اجازه نه ورکړي کو چې ورسره زمنګ د خپلواکۍ او خود مختاری خلاف ورزي کیږي.
معظم علي خان دا هم ویل چې د پاکستان جوهري وسله په خوندي لاسونه کې ده او په دغه لړ کې چاته د پریشان کېدو ضرورت نشته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د خپلواکۍ د 93مې کلیزې په مناسبت ولسمشر حامد کرزی ته په یو استولي پیغام کې مبارکي ویلي. ولسمشر اوباما امید کرزی ته په خپل لیک کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاري او د تړون له غوښتنو سره سم په خپل ژمنو ټینګار کړی دی. خاغلی اوباما د غراز ویل چې سخ کال د شیکاګو او ټوکیو کانفرنسونو د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکاري بنیاد کې خود. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د سارونکو میشن پایتا د په شام کې د ملګرو ملتونو د سارونکو میشن پایتا د رسیدو یو ورځ وروسته نن نړیوال قدرتونه او سیمایز هیوادونه غونډه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا 15 مستقل غړي عرب هیوادونه او ترکیبا په دې بحث کوي چې له دې وروسته څه وکړي. د ملګرو ملتونو د امن ساتونکو مرستیال مشر اډمونډ مولټ د تیر زیارت په ورځ ویلي چې په شام کې حکومت او یاغیانو د جنگ لاره خوښه کړي. په شام کې د ملګرو ملتونو د سارونکو ماموریت د ختمېدو پریکړه د شریک استازي کوفی انان لخوا د ډزبندۍ کې د ناکامۍ پر سر د استعفی دوه اونۍ وروسته کړي. د ملګرو ملتونو سرچینو ویلي د الجیری یا سفارتکار لغدار برهمي په شام کې د امن راوستلو لپاره سلا شوي خو ورسره به محدود اختیارات وي. بل خو راپورونه وایي چې د شام ولسمشر بشار الاسد ضرور ماهر اسد یو خپه تیره میاشت هغه مهال غوسه شوه چې د دمشق پر یو امنیتي مرکز بمی حمله شوې وه. او رسته خبر ده د برتانیې د بهرنو چارو وزیر ویلیم هیګ وای هیواد به د ویکیلیکس مشر جولین اسانج پرینک دی چې له هیواد وزي او په دې پریکړه ولاړ دی چې نوموړی سویډن ته سپاري. ویلیم هیګ دا سرګندونې رسته له هغه وکړي چې اکوادور پرون اعلان وکړو د ویکیلیکس وب پاڼې بنسټ ایښودونکو ته پناه ورکوي. ویلیم هیګ په خپل خبرو کې زیاته کړه چې د اکوادور لخوا اسانج ته پناه ورکولو سره هغه د قانوني پروسې نه نشي تښتیدلی. اسانج د دې لپاره چې سویډن ته ونه سپارل شي په لندن کې د اکوادور په سفارت کې پناه اخیستې ده. دا د مهال د مشال خبرونه.
خبرونه درته ګولایا زوړاندې کول او رونکو په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ دا اورو. په مانسهرا کې د ګلګت بلتستان سره تعلق لرونکو شیګانو د وژن خلاف هلته مظاهره شوي.
مارکیټونه ټول هر شی بند شو. ګلګت کې اختر تیاریان هغه ټول معطل شوی دی او سرکاري سطح باندې چیف منسٹر ګلګت بلتستان مهدي شاه درې ورځې سوګ اعلان کړی دی.
د امریکې د مرکزی قماندې مشر د پاکستان د پوځي مشرانو سره ملاقات کړی. د دفاعي چارو یو کارپو وای او د نورو ریپورټون ترڅنګ با په 19 پروګرام اقتصادي نړۍ کې د سواد د زراعتي اقتصاد په اړه ووري چې خراب شوې ده. نور ډیر رپورټونه هم درته لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو د ملګرو ملتونو مشر د خیبر پختونخوا په مانسهره کې پرون د وسلوالو لخوا د 19 کسانو چې 15 شیګان و وژل په سختو ټکو کې غندلې. د ګلګت بلتستان سره تعلق لرونکو شیګانو له وژل کېدو وروسته د غلطه خلکو مظاهره کړې او د خپلو حقونو د خوندي ساتلو غوښتنه کړې. د دې وژنو ذمهوري تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله په رپورټ کې ورو.
د مانسهرې د پولیسو کنټرول روم نه مشال ریډیو ته ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه چې تیر سهار د ناران د لارې درې بسونه ګلګت بلتستان ته روان وو او په لولوسر سیمه کې لس نه تر 15 پورې نامعلومه وسلوالو دا بسونه ودرول او د پیژنګلو وروسته یې 19 مسافر د بسونه راکوز کړل او په ډزو یې ووژل. د پیښې وروسته ناران پولیس موقع ته ورورسېدل او مړی یې د بالاکوټ تحصیل ګړی حبیب الله سیول هسپتال ته منتقل کړل. چرته نه چې نن سهار دا مړی ګلګت بلتستان ته واستولی شو. مشال ریډیو سره خبرو کې د ګلګت ڈی آئی جی علی شیر اویل چې مړی چې لاس ته رسولی شوی دی او د پوسټ مارټم کول وروسته به تر نن ماښامه خپل سیمو ته ورسولی شي.
د پیښې کې 19 کسان وژل شوی دي چې پکې 12 کسان استور سره تعلق لري، 15 پکې د ګلګت دي، یو پکې د پنجاب ګجر خان او یو د کراچۍ سره تعلق لري. په دې 19 کسانو کې 15 اهل تشی او څلور اهل سنت سره تعلق لري. دا د ترهګرۍ پیښه وه او ترهګرو دا کسان د بسونو نه راکوز کړ او وی وژل. دا مړی د گلگت بلتستان چلا سیمې ته را رسول شوي دي او گلگت بلتستان انتظامیه به د دې مړو پوسټ مارټم کول وروسته د هلیکاپټر په ذریعه تر نن ماښام خپل خپلو سیمو کې وارثانو ته حواله کړي.
د دې پیښې وروسته په گلگت کې شیعهګانو خپل احتجاجي مظاهرې شروع کړي دي او د تیرې ورځې نه گلگت بازار هم بند دی. د سیمې یو مقامي تن شیرغازی وایي
پرون کم یو انسیډنټ شو دا غي خبر کله کنفرم گلگت ته ورسېدو هغه نه پس مارکیټونه ټول هر شی بند شو. گلگت کې اختر تیاریان هغه ټول معطل شو دی او سرکاري سطح باندې چیف منسٹر گلگت بلتستان مهدی شاه درې ورځې سوګ اعلان کړی دی اور بل طرف ملت جعفریه تنظیم مشران دی هغه دس ورځې سوګ اعلان کړی دی. نن جمعۃ الوداع دی اور د دې وجه گلگت کې کم یوم القدس جلوس هم وباسي درې هغه کم یو غټ جلوسونه یو ځای به وباسي خپل اندازو کې گلگت کې سه لاین اډر سچویشن کې دی شي.
په تیرو شپږو میاشتو کې د دینه مخکې هم دوه دارنګ پیښې رامخه ته شوې دي. ډومبای پیښه په فروری میاشت کې په کوهستان کې هغه وخت رامخه ته شو چې نامعلوم وسلوالو گلگت تتلون کې بسونه ودرول او اتلس کسان یې د پیژندګلو وروسته ووجل. د دې وروسته په اپریل میاشت کې هم په چلاس کې نامعلوم وسلوالو گلگت تتلون کې بسونه ودرول او نه کسان یې د پیژندګلو وروسته راکوس کړل او وی وجل. سیمه ایزو چارو کارپو ایمل خټک وایي چې یو مخصوصه طبقه ملک کې شیعهګان په نخښه کوي د کوم له وجې چې حالات نور هم خرابۍ طرف ته روان دي.
زمونږ په ملک کې د تیرو څو مودې راشي کوم تنگ نظری انتها پسندی موجوده ده. د دې په رڼا کې ځنې داسې مسلح قوتونه وجود کې راغلي دي چې هغه په خیال کې چې شیعهګان یا هغه خلک چې کوم د هغه په شان مذهبي نظریات یا خیالات نه لري هغه کافران دي. نو دې لپاره هغه دا په خپل سر اغېستي ده چې دا ملک هغه ګڼي چې صرف د مسلمانانو لپاره ده.
یاد دې وي چې کله دم تحریک طالبان درایدم خیل ترجمان محمد رسنو سره خبرو کې د دې پیښې ذمہواری قبوله کړې ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو د امریکې د مرکزی قمانډۍ یا سنټرل کمانډ مشر د پاکستان د پوز د مشر او نورو دفاعي چارواکو سره کتلې دي. دا ملاقات په داسې حال کې چې پرسنیو کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز لخوا د اپریشن کولو خبرې رامخته شوې. په دې اړه د ریاض مساخیل رپورټ اورو.
د امریکایي سفارتخانه لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د امریکایي سنټرل کمانډ مشر جنرال جیمز میټس بیگا پاکستان ته رسیدلی و چرته چې هغوی د پاکستانی پوځي سرلخکر اشفاق پرویز کیانی او د دفاع سکرتر آصف یاسین ملک نصر بیرا نورو متعلقه چارواکو سره ولیدل. د خبر پانې تر مخه دغه ملاقاتونو کې د ترهګرۍ خلاف روان جنگ د رابطو ښه کولو او شریکو ګټو په اړه خبرې اترې وشوې. مشال ریډیو چې کله د دغه ملاقات په اړه د پاکستانی پوز د مطبوعاتو د سانګې سره تماسونی ولو نو یو چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط د دې ملاقات پخلی وکړو خو د نور تفصیل ورکولو نه یې ډډه وکړه. کارپوهان د پاکستان او امریکې پوځي چارواکو ملاقاتونو ته څنګه ګوري کله چې مدا پوښتنه د پاکستانی پوځ د پخوانی بریګیډیر او دفاعي چارو د کارپوه محمود شاه نو کړه نو دوی
څو پورې چې نیت صفا نه وي هیڅ سره نه ورکي. زما په خیال د دواړو ملکونو په زړونو کې یو بل باندې ټرسټ نشته.
بلې بل طرف ته د خارجه چارو کارپوه او پیښور پوهنتون کې د بین الاقوامي لوست د سانګې مشر ډاکټر اعجاز خټک وایي چې ملاقاتونو سره اعتماد کمیږي نه بلکې زیاتیږي او رومروبا د دې ملاقاتونو مثبت نتیجې مخته راځي. دی وایي
پاکستان کو امریکی سے ملگرسی آگے اور دی کوڈینیشن اور دی پراپر جوری اگر بار کے با پاکستان کے سے ایکشن ایسٹے کی گی اور اب سورج کے خکار کی اور کو ناخلی اور نکی گی نو اگر ہم سورج کے ایک خواہ خودی وقت کی ماجہ خیال دے کہ دن نسخ ڈیبیٹ روان دے کہ کم خواہ دلار تو پاکستان سے جو اللہ رے مخامہ دی اس پر ہی کہ نو ڈیلے ہی نہیں سکی دے پیسر اب مکی خود ڈیلے کے جو اللہ رے پلی گئے رے اس جو اللہ نہیں سکی دے اس پر یہ خواہ دکی گی نو آئی کہ دبا ڈیفینیٹلی دے سمیں
د یادونې وړ ده چې د امریکایي سنټرل کمانډ مشر جنرال جیمز میټس د خپل دورې مکمل اولو وروسته وطن ته ستون شوی دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد. که پښتو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو د افغانستان په کندهار ولایت کې د ایساف د هلیکپټر د غورځېدو په پیښه کې و امریکایي پوځیان درې افغان پولیس والا او یو ترجمان وژل شوي دي. د ایساف ځواکونه وایي چې دوی په دې اړه پلټنې کوي او دوی په د ایساف ځواکونو په پیښه کې د امریکایي ځواکونو په شمول د یولس کسانو د وژل کېدو تصدیق کړی دی. دا پیښه پرون شوې ده. په دې اړه زموږ همکار زبیر ژمن رپورټ لري.
په افغانستان کې میشي د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي په کندهار ولایت کې د یوې هلیکوپټرې د رالوېدلو د عواملو په اړه څېړنې کوي چې اووه امریکایي عسکر پکې ووژل شول. په دې پېښې کې درې افغان عسکر له یوه ملکي ژباړونکي سره هم وژل شوي دي. د ایساف ځواکونو ویاند کوینتر کټ د پېښې په اړه وویل:
زه به تاسو ته خبر درکړم چې د ایساف یو هلیکوپټر نن په کندهار ولایت کې رالوېدلې ده. په پیښه کې وو امریکایي پوځیان، درې د افغان امنیتي ځواکونه غړي او یو ملکي ترجمان وژل شوي دي. د هلیکوپټر د رالوېدو د علت په اړه څېړنې کېږي. موږ ډېر خفه یو او د دغو زړورو کسانو له کورنیو سره غمشریکي کوو.
خغلی کتس د پیښې په اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د کندهار د ولایت مقام په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې دغه پیښه د شاولی کوټ ولسوالۍ په چینارتو سیمه کې شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوی دغه هلیکوپټر سیمې ته د غزمې لپاره تللی و چې راولوېدله. وسلوالو طالبانو د دې هلیکوپټرې د راغورځولو ادعا کړې ده. د دوی ادعا بې طرفه سرچینو نه ده تایید کړې. د راپورونو له مخې تېره یوه اونۍ په افغانستان کې د امریکایي عسکرو لپاره خونړۍ وه. امریکایي عسکرو ته د تلفاتو له امله تر دې دوه نورې لویې پیښې د هلمند په سنگین او ګرمسیر ولسوالیو کې وشوه. د سنگین ولسوالی په پیښه کې یو افغان پولیس پر امریکایي عسکرو ډزې وکړې، درې تنه یې پکې وژل. او د ګرمسیر په پیښه کې یو افغان ملکی قراردادي په ورته پیښه کې درې نور امریکایي عسکر ووژل. امریکایي ځواکونو ته دغه مرګ ژوبله په داسې حال کې رسیږي چې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو لړۍ پیل شوه او د جمهور رئیس بارک اوباما له پلان سره سم په زرګونو امریکایي عسکر له افغانستان څخه وتلي دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
اوریدونکو بالکل تاسې زموږ خبرونه په دغه څپو اوریدلی شئ، او که په دغه څپو په اوریدلو کې کوم مشکل لرئ نو موږ سره خامخا خپل مشکل شریک کړئ. موږ به کوشش وکړو چې دا مسله در حل کړو. همدارنګه تاسې کولی شئ زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com چې زموږ د ویبسایټ پته ده په هغه باندې هم واورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د خپل اونیز پریس کانفرنس په مهال ویلي چې په خپل خاورا د ترهګرو خلاف کاروي کول د دوی ذمہواري ده، او د امریکا سره په اقتصادي، تجارتي او امنیتي برخو کې د همکارۍ غوښتونکي دي. د دې پریس کانفرنس نور تفصیل ریاض موساخیل څخه اورو.
د خارجه دفتر ودانۍ کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان معظم علي خان وې چې امریکا سره د معاشي، سیاسي او سکیورټي د چارو په ګډون ټولو سانګو کې مرسته غواړو، ځکه چې دا د دواړو ملکونو په ګټه دي. د شمالي وزیرستان اپریشن په حق لا د یوې پوښتنې په جواب کې ویان د امریکایي سفیر هغه بیان اوستایلو چې امریکا به دغه اپریشن کې برخه نه اخلي، او که د پاکستان څخه کومه مرسته ته ضرورت وي نو هغه به ورکول شي. د معظم علي خان وینا وه:
زه فکر کوم دا د پاکستان د خپلواکۍ خبره ده، او موږ د اولې ورځې نه په دې خبره ولاړ یو چې د پاکستان په خاورا د ترهګرو او رانکارو خلاف کاروایی کول یوازې د پاکستان ذمہواري ده، او موږ دا توان لرو چې د دغه ترهګرو په ضد کاروایی وکړو. که څوک غواړي چې د استخباراتو یا معلوماتو شکل کې زموږ سره مرسته وکړي نو کولی شي، خو دا خبره ډیره واضحه ده چې چا ته به په خپله خاورا د کاروایی اجازه نه ورکوو چې ورسره زموږ د خپلواکۍ او خود مختاری خلاف ورزی کیږي.
د جوهری وسلو په حق لا د یوې پوښتنې په جواب کې ویاند وې چې دا بیخي په محفوظو لاسو کې دي، او داسې هیڅ سیاره نشته چې ګنی دا وسله به د ترهګرو په لاس ورشي. د ترهګرو خلاف د کاروای په حق لا د موزم علي خان خبره چې کله مشال ریډیو د سیمایزو او دفاعي چارو د کارپوه خادم حسین په وړاندې کې خو، نو هغه وې چې په دغه اړه د چین او ایران په ګډون ټولو گاونډي ملکونو ته اندېښنه ده. د زیاتوي
قبایلی سمو کې په عمومي توګه او په نارت وزیرستان کې، شمالي وزیرستان کې په خصوصي توګه، دغه وسلوال د اغي په ضد عملیات د پاکستان حکومت اوس څخه اراده کړې ده. چونکې ما خلې چې د اغي خلاف د عملیاتو دپاره د پاکستان مرکزي او پښتونخوا صوبایي حکومت څنګه چې ویل کېږي یو ډیر جامع تګلاره جوړ کړې ده، زما خیال دی چې دا عمل به زر مخکې لاړ شي.
د غونډې دوران معظم علي خان د هغې خبرونو تردید هم وکړو چې ګنې افغان چارواکو پاکستان کې کېد د طالبانو کمانډر مولا برادر سره څو ورځې وړاندې ملاقات کړی و. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په داسې حال کې چې پرون د پاکستان په یو د فضائي میدان باندې برید وشو او غلطه اوس چارواکو د تحقیقاتو حکم کړی دی دا دریم ځل دی چې د پاکستان پر کمره پوځي اډه برید ترسره کیږي د دې ترڅنګ شاوخوا یو کال وړاندې هم په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو پر مهران اډه برید شو او چې په ځانګړي توګه یو څارونکی الوتکه په نښه کړل شو پوښتنه دا ده ولې د هوایي ځواکونو اډې په نښه کیږي او برید کوونکي څنګه په دې مهمو ځایونو په برید کولو کې بریالي کیږي د دې پوښتنو ځواب د عبدالحی کاکړ پر رپورټ کې
که څه هم په پاکستان کې په ولسي ځایونو د پوځ او جاسوسي ادارو پر مرکزونو په واري واري بریدونه سوي خو د دې ترڅنګ د هوایي ځواکونو اډې هم تر حملو لاندې راغلي په پاکستان کې ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې اروپا کې ځکه د هوایي ځواک اډې په نښه کوي چې د دوی په فکر هغه د عملیات په مهال د ځکني پوځ ملاتړ کوي د دفاعي چارو کارپو لیفټننت جنرال طلعت مسعود هم یو له دغو کارپوهانو دی
تحریک طالبان پاکستان دا سوچ کوي چې یو خو پوز دی چې په قبایلی سیمو کې عملیات کوي له دې پرته هوایی ځواک دی چې دا هغه هم ډیر لوی کردار دی او په عملیاتو کې د پوز ملاتړ کوي یوه وجه هم دا ده چې هوایی ځواک په نشه کیږي بل وجه دا ده چې د هوایی ځواک امنیت ډیر ښه نه ساتل کیږي نو دوی فکر کوي د هوایی پوځ پر جازونو د برید اثر زیات وي او دا شاند دوی خیال دا هم دی که موقع په لاس ورسي نو دوی ډیر جازونو ته زیان رسولای شي نو له دې سره به دوی ته شهرت ترلاسه شي د خلکو مورال براول وي شي نو په دا طریقه به ریاست نور هم کمزوري کوو او موږ به پیاوړی کیږو
په دې طریقه چې ریاست کور کمزور کرتے چلے جائیں گے اور ہم مضبوط ہوتے چلے جائیں گے
خو د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر اسد منیر بیا د ځینو هغو کارپوهانو لړل دي چې وای د هوایي ځواک په نشه کول څه خاص وجه نه لري بلکې حمله ور باندې کول نسبتا اسانه وي
د دې د وجه نه چې د ایئر فورس دی باندې بمباری کوي د بهر هغه چیز چې پولیسي کا ملیشیایي کا فوجي چې کوم باندې د اسانی سره حمله کولی شي دا د یو پیغام ورکړي چې تاسو
دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاه د دې جواب دا سره کوي
مختلف قسم جهادي ارګنایزیشن چې دی د خو شاه کې ډېر متحرک دي او هلته کې دي خلک ځان سره بدتی کوي دا کسان چې راغلي ضرور به دي سبا جمع مخکې راغلي دوی به کې به ناست وي او تیاری به کړي او دې کې به دننه د چلاس وسره وي زما په خیال ایئر فورس نیوی خاص کل ولنریبل ده او حکومت پاکستان له پکار دي چې د ډینایل په ځای باندې
درې واړه کارپوهان دا خبر هم کوي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني فوج د ممکنه عملیاتو د ګنګوسو خورېدو وروسته شای طالبانو وار له مخه ردي عمل ښکاره کړی وي خو بریګیډیر اسد منیر بیا وایي که چېرته حکومت د اپریشن فیصله کړې وي نو د طالبانو دا شان بریدونه هغه نشي بدلولای
یو یره خو پیدا کول شي کنه دا چې نارث ول دی عملیات ډېر نه دینه نه کېل کنزي نو دغه نو ډېر وجه دي خو بنیادی وجه دا ده چې هغه نه پسته دا یو دومره دهشتګردي فضا پورا پاکستان کې جوړ شي چې هغه سره به موږ مقابله نشو کولای نو د دې وجه نه دغه کې چې نور علاقې صفاشي خو فیصله په حکومت والا نشي بدلولې
د پاکستان ځینې کارپوهان دا فکر هم کوي چې چرته په شمالي وزیرستان کې عملیات کیږي نو حکومت ته پکار دی نه یوازې د اپریشن لپاره کړنلاره برابر کړي بلکې دا هم ډیره مهمه ده چې داسې یو منصوبه جوړ کړي چې لمخې د طالبانو د ردی عمل په مؤثره توګه مخه ونیول شي
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
اوریدونکو د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یو رپورټ کې لیکلي چې یوې خواته د سوات او قبایلي سیمو نه د پوځي عملیاتو له وجې په زرګونو خلک کراچۍ ته کډه شو نو بلې خواته دغه موده هم د دغه سیمو نه وسلوال طالبان د کډوالو په شکل کراچۍ ته تللي دي چې دا مهال هلته د خپلو سیمو پښتانه مشران په نښه کول شروع کړي چې پکې زیات د عوامي نشتلګون غړي وژل کیږي منور شاه د دې رپورټ مهم ټکي درته وایي
دی ایکسپریس ٹریبیون په یو رپورٹ کې راغلی چې کراچۍ د سوات او قبایلی سیمو نه راغلی هغه پښتنو لپاره محفوظ خار نه دی کوم چې په خپل سیمو کې د حکومت او یا امن کمیټو سره مرسته کړې و. په دې ورسته یو کې د سند صوبې د عوامي نېشنل پارټۍ د یو مشر امیر سردار قتل هم د دې وجنو یو لړۍ ده. نوموړی د ملکان ایجنسۍ د تانی سیمې اوسیدونکی و چې د کراچۍ په سایټ ایریا کې سره د دوه نورو ملګرو وسلوالو وجلې دي او د دې وجنو اهم د ملکان ایجنسی وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته ده. ریپورت د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند د غړي شیرشاه خان د خولې وای تر دې دمه په کراچۍ کې د سوات سیمې د 15 شپېتو نه زیات کسان په هدفي وجنو کې مړه شوي دي چې زیاتره هم د سوات وسلوالو طالبانو وجلې دي. د نوموړي په وینا د وجل شوي زیاتره کسانو تعلق د سوات د کابل تحصیل سره و چې ځنې پکې د حکومت مرستیال وو او ځنو د امن کمیټو سره تعلق درلود. شیرشاه خان وایي په صوبایي اسمبلی کې هم غوښتنه کړې چې څنګه په سوات کې د وسلوالو خلاف عملیات وشول داسې په کراچۍ کې هم پکار دي. ریپورت د سوات نیک پخیل امن جرګې د مشر سیف الله خان لخوا لیکي چې په کراچۍ کې د دوی حمایت کوونکي لږ تر لږه شپېته اهم کسان په نښه کړی شوي. نوموړی وایي دی کې اکثریت د هغه وسلوالو طالبانو لخوا وجل شوي چې د امن جرګې د خلکو نه انتقام اخیستل غواړي. نوموړی زیاتوي دا وسلوال چې د سوات د پوځي عملیاتو له وجې کراچۍ ته تښتېدلی وو اوس یې هلته خپلې ترهګرې کارویانې شروع کړې دي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون په دې حواله د سند صوبې د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري بشیر جان سره خبرې کړې چې وایي په کراچۍ کې د پښتنو ټولې هدفي وجنې یوازې طالبان نه کوي. نوموړی زیاتوي چې دې لړکې دوی د خپلو مشرانو لپاره د حکومت نه د حفاظت غوښتنه کړې وه خو لا تر دې دمه دوی ته سیکیورټي نه ده ورکړل شوې. ریپورت په اخر کې د کراچۍ د پولیسو د استخباراتي ادارې د مشر محمد اسلم خان داخلي وای چې دوی په دې لړکې د سوات نه تښتېدلی یو شمیر وسلوال طالبان نیولي خو دا سلسله یوازې د سوات پورې محدود نه ده بلکې د قبایلی سیمو نه هم ګڼ شمیر وسلوال کراچۍ ته راغلي چې دا مهال خه په منصوبه بندۍ په کراچۍ کې د خپل سیمو قبایلی کسان په نخښه کوي. د دې ترڅنګ د وسلوالو بیلابیل ګروپونه د یو بل کسان هم وجني او وخت په وخت پولیس چارواکي هم په نخښه کوي.
تاسو منور شاور د اوریدونکو چې د ایکسپریس ټریبیون ورسپړنې د مخالې غټ کې درته ویل. واشنگتن پوسټ ورسپړنې لیکلي چې په پاکستان کې هندوان زورول کیږي او هند ته په کډه کولو مجبور شو دي. بلخوا د هندوستان حکومت له پاکستان څخه غوښتي چې د انساني همدردۍ په بنیاد دي د اقلیتونو حقوق خوندي وساتي. د واشنگتن پوسټ ورسپړنې د دې مخالې غټ کې درته ګولایاس وایي.
واشنگتن پوسټ ورسپان لیکي له پاکستان د نیم سبا د هندوانو کورنۍ په تیرې دوه اونیو کې هند ته رسیدلې دي چې د هندي چارواکو په وینا په پاکستان کې اقلیتونو سره ناروا چلن کیږي. ورسپان د چارواکو په حواله وایي چې د پاکستان په سند بلوچستان او پنجاب صوبو کې میش هندوان هند ته په سفري ویزې تللي او وایي دغلته تختول کیږي مالونه لوټل شي او په زور پر اسلام قبلوي. ورسپان لیکي د پاکستان یو سل اتیا میلیونه آبادۍ کې 2.3 میلیونه هندوان اوسیږي. د هغه هندوان دي چې په 1970 کال کې د فرقیزو پیخورستو په پاکستان کې پاتې شوي وو. ورسپان لیکي د پاکستان هندوانو لخوا د زورولو تورونه او په هند کې پاتې کېدل نوې ډلې حکومت په سفارتي مومه کې اچولې ده. ورسپان پښتنه راپورته کوي چې آیا هند با پاکستان هندوانو ته خپل دروازې پرانیزي او آیا دې معاملې نه ځان لري وساتي. ورسپانه د هند د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر پرنیت کووار یو ټلویزیون ته د مرکې حواله ورکړي چې د هغوی په وینا تر څو دغه کورونو خبره ده نو دوی زیارت لپاره راغلي دي. پرنیت جاتبی پاکستان او هند په 1972 کال کې په دې سلا شوي وو چې د کورنۍ معاملاتو کې به لاسوهنه نه کوي خو دوی له پاکستان غوښتلي چې د انساني همدردۍ په بنیاد د اقلیتونو حقوقو خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي. ورسپانه د پاکستان نتلې یو هندو مکیش کومار اهوجا خبریالانو سره د خبرو حواله ورکړي چې د په خبره د دوی په کور يرغل شوی د خزو نکالي او پیسې اخصل شوی. هندوان زورول کیږي تختول کیږي او په زور پرې مزه بدلوي. مکیش کومار له هند څخه غوښتنه کوي چې د ویزو ورکولو پالیسي نرمه کړي چې په دغه هیواد کې پاتې شي. ورسپانه په مقاله کې د نورو هندوانو خبرې هم راخستې دي چې د دوی په وینا په پاکستان کې ژوند ګران شوی او خپل کورونو لپاره اندېښمن دي. ورسپانه لیکي چې د تیر نه په ورځ د هند په پارلیمان کې په دې معاملې خبرې شوې او په حکومت زور راوړل شوې چې پاکستان سره دا خبرې وسنجوي. ورسپانه لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د دې معاملې جاج اخستلو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعه او خالی په ورځ واوري.
اوریدونکو دا خبرونه تاسو په امیر ساحل جوړه ولکه څنګه چې تاسو ویل د جمعه او خالی په ورځ یو ریدل شي د دې غړې په اخره کې تاسو یو برخه دروو د دې پروګرام. خو اول به ګولایا ستور شو او د خبرونو سرټکی به تیوار.
د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون په پاکستان کې د شیعاګانو وجنه په سخت ټکو کې غندلې او دای دردون کې پیښه غنلې. د افغانستان په قندهار ولایت کې د ایساف د هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې و امریکایي عسكر، درې افغان پولیس والا او یو ترجمان وژل شوی. پاکستان وای ل امریکا با د سیاسي، معاشي او امنیتي چارو په ګډون په ټولو سانګو کې مرستي وغواړي، خو چاته به په خپل خاور کې د کاروای اجازه ورنکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د خپلواکۍ د 93 کلیزې په مناسبت ولسمشر حامد کرزی ته په یو واستولی پیغام کې مبارکي ویلي. برتانیا وای د ویکیلیکس مشر جولین اسانج په پرینک دی چې له هیواد وزي او په دې پرېکړه ولاړ دی چې نوموړی سویډن ته وسپاري. او په شام کې د ملګرو ملتونو د سارونکو مشن پایتا د رسیدو یو ورځ وروسته نن نړیوال قدرتونه او سیمه ییز هیوادونه غونډه کوي.
له ګلایزمو د خبرونو سرټکی واردل اوریدونکو سریاز مساخیل ته غوکیږي چې د پاکستان د نن ورځې ورسپانې لوسی او تاسو یې غټکی راوړی دي.
نن که موږ د نور کله پرنګ مختلفو اداریو ته ګورو نو اکثره ورسپانو د کامرې په پیخه لیک کړی دی. دې کې د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې دا حمله سنوي یا د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه چې یو خوا د دې په اړه د اول نه معلومات موجود وو او بل دا چې د دین وړاندې هم داسې حمله شوې دي. خو پوښتنه دا راپورته کیږي چې ولې دغه خبرداري ته پام نه وکړل شوی او څنګه دا ترهګر خپل منزل ته ورسېده. آیا دوی سره د کور مخبران هم شامل دي؟ اداریه وایي چې د دین وړاندې شوې پیښو په لټنې یا خو سر نه دی رسیدلی یا پکې چاته سزا نه ده ورکړی شوې، نو ځکه هر ځل هم دغه شان پیښې رامخته کیږي. اداري مخکې وایي چې حکومت او سیکیورټي جنسوله به هم خپلو پالیسو کې بدلون راوستل پکار وي، لکه ستراتیژیک ډیپت، سرمایې، دبل د پاره جنگیدل او د افغانستان او کشمیر پالیسي وغیرہ، ځکه چې موږ د خپلو پالیسو د پاره ترهګر پیدا کړی دي او هغه اوس د بل په خوله د پاکستان په ضد کارونه کوي. اداري اخره کې وایي چې موږ له بعد د بے ثبوتو بیانونو او الزامونو نه هم ډډه کول پکار وي او دا ویل ترهګر د بار راځي باید چې د پولو د سار نظام مضبوط شي او په کور دننه د موجود ترهګرو خلاف هم په سم ډول وجنګېدل شي، او که داسې نه وي نو د ترهګرۍ خلاف جنگ ګټل ډېر ګران دي. د اردو ژبې ورځپاڼه ایکسپریس خپل اداریه کې لیکي چې کامره کې د پاکستان ایر فورس په منهاس ایر بیس د زیارت په شپه ترهګرو برید وکړو او د ایر فورس کمانډوز د ترهګرو مقابله وکړه او نه ترهګر یې وجل. اداریه لیکي چې دا قسمه حمله د پاکستان کمزوري کولو یو سازش دی او داسې حملو نه دا ښکاري چې زمونږ په ملک کې د ترهګرو نتورک اوس هم فعال دی او هغوی خپل هدف ته د رسیدو پوره صلاحیت لري. ادارې لیکي چې د تیرو دوه هفتو راسې په شمالي وزیرستان کې د اپریشن خبرې کیږي، نو بعضې ډلې په کامرا ایر بیس حمله د دغه اپریشن رد عمل بولي. خو که معامله هر څه وي، دا یو حقیقت دی چې ترهګر د پاکستان دپاره تر ټولو لوی خطر دی. ادارې اخره کې لیکي چې راتلونکي کې د زیات احتیاط ضرورت دی او د داسې مهم ځایونو سیکورټي دی نور هم سخته کړي شي چې ترهګر په پاکستانی پوز حمله ونه کړي شي. علاوه د دې پیخي مکمل پلټنې هم پکار دي چې دا شند د ترهګرو هاغه مشرانو ته ورسی دي شي چې کوم د پاکستان په مهمو ادارو کې پټ دي او خپل قوم سراغت داری کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د نړۍ په مطبوعاتو د نړۍ د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې برتانوي ورځپاڼې ډیلی ټلیګراف د وسلوالو لخوا د پاکستان په یو محفوظ مرکز د برید په اړه مقاله لیکلي او ویلي دي چې تر دې دمه د برید تر ټولو کامیاب و. بلخوا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي د افغانستان پارلمنت د هیواد د دفاع او کورنیو چارو په وزیر د عدم اعتماد ووټ منظور کړ چې له مخې دغه دوه وزیران له دندو لرې شول. راځئ چې له انیسا جمله واورو د دې تفصیل.
د برتانی ورځپاڼه ډیلی ټیلیګراف په خپل یو مقاله کې لیکي وسلوالو د پاکستان په یو محفوظ مرکز د برید په نتیجه کې یو پوځي وچلې دی. ټیلیګراف لیکي په کامرا هوایي مرکز د وسلوالو د برید د 2000 کال لاسې درېمه حمله ده چې تر دې دمه تر ټولو کامیاب وه. د 2000 کال په دسمبر کې یو ځان وجون کې په دغه پوځي مرکز برید وکړو او بیا د 2009 کال په اګست کې یو ځان وجون کې برید وکړو چې پکې د دوو پوځیانو په ګډون 8 تنه وجل شو. ورځپاڼه لیکي دا اوسنی برید د وسلوالو تر ټولو مهم برید دی چې د 2011 کال د کراچۍ په نیول بیس د هغه برید چې پکې لس تنه وجلي شوي او دوه امریکایي سارونکي الوتکې پکې تباه شوي وي نه را پدې خوا کړې. ورځپاڼه لیکي دا هم ویل کېږي چې په دغه مرکز کې یو شمېر F-16 الوتکې او د دغه هېواد د سلو ایټمي ګولو څخه ځینې یې دلته موجودې وي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان پوځي مشران او حکومت هڅه کوي چې د امریکا هغه اندېښنې لرې کړي چې تر مخه یې طالبان او القاعده غواړي د دغه هېواد ایټمي وسلې ترلاسه کړي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان ایټمي مرکزونه د استخباراتي ادارې ISI تر نظر لاندې په سختو انتظاماتو کې ساتل کېږي، خو د دې ګامونو باوجود د پاکستان نور ایټمي مرکزونه هم تر بریدونو لاندې راغلي دي. په کامرا باندې د پخواني حملې وروسته په بریډفورډ یونیورسټي کې د ایټمي چارو کارپو پروفیسر ګریګوري امریکایي چارواکو ته خبرداری ورکړی وو چې د ترهګر بریدونو له امله د پاکستان په پوځي مرکزونو کې اور یا چاودنه هم رامنځته کېدی شي چې په نتیجه کې د تابکاري خطر هم راولاړېدی شي او یا ترهګر د ایټمي وسلو ځینې برخې ترلاسه کولی شي چې دا شان بیا خپلې وسلې جوړې کړي. بلخوا لاس اینجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان پارلیمان د هېواد د دفاع او کورنو چارو په وزیرانو د عدم اعتماد ووټ منظور کړو چې له مخې یې دغه دوه وزیران له دندو لرې کړل شو. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې چې افغانستان له امریکا نه د دفاع د چارو مسؤلیت ترلاسه کوي، د وزیرانو د دندې لرې کولو د فیصلې وخت یو غلط دی. لیکوال لیکي د افغانستان د سیاست د پیچیدګیو د اندازې په اړه دعوی کول همیشه ګران وي، خو د دې وزیرانو له دندې لرې کول له افغانستانه د امریکا د وتلو وروسته د افغانانو ترمنځ د واک ترلاسه کولو حسطا گتنیسی. لیکوال لیکي د دې وزیرانو د لرې کېدو په اړه چې مطبوعاتو کې کومې وجې ښودل کېږي، هغه دا چې د پارلیمان غړي د امنیتي ځواکونو د هغه ناحلۍ نه تنګ شوي وو چې د پاکستان لخوا د بریدونو کولو په مخنیوي کې ناکامه شوي، او دا رښتیا خبره ده چې خلک په دغه بمبارو غوسه وو، خو دا واضحه نه ده چې دا یوه بهانه وه یا وجه. د وزیرانو د دندې لرې کولو دویمه وجه دا ښودل شوې چې کرزی غواړي دا وښيي چې هغه په خپل حکومت کې د درغلو پر ضد یو ګام پورته کوي، او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پولیس او پوځ ریکارډ ډیر خراب دی. ورځپاڼه لیکي دویمه وجه دا ښکاري چې د افغانستان د پارلیمان غړي چې په خپله هم د درغلو نه خلاص نه دي، په دې خپه وو چې دوی ته هغه قراردادونه او کارونه ور نه کړل شو چې د دغه دوه وزیرانو په اختیار کې وو.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
پختنی فخامت سرے ندی سدی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ.
د مشال ریډیو په نوې ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه.
اوریدونکو د دې ترڅنګ تاسو له مشال ریډیو نورې غنې ونیځي خبرونه هم اوریدئ شئ، او کپاړی کوم نظر لرئ نو خامخا یې موږ سره شریک کړئ. په خوست کې دا محل غنې چاپی تصویري او صوتي رسنۍ فعالیت لري. یاد رسنیو د خلکو د سیاسي او ټولنیز شور په وده کې پوره ونډه اخیستې ده، خو خلک یې د خبرونو د کیفیت او د رسنیو د راتلونکي فعالیتونو په اړه په اندېښنه کې دي، ځکه اوس مهال ورسره د ډونرانو یا هغه کسان چې پیسې ورکوي دوی ته مرستې ورسره لګې شوې دي. په همدې اړه له خوست څخه د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
په خوست کې دا مهال په ګڼ شمېر کې غږیزي، انځوریزي او چاپي رسنۍ نشرات لري چې خپلو مینهوالو ته روزنیزې، کلتوري، سیاسي او ټولنیزې خپرونې وړاندې کوي. د یادو رسنیو فعالیت د دې لامل شوی چې د خلکو په سیاسي او ټولنیز شعور کې د پام وړ پرمختګ رامنځته شي او خلک د پخوا په پرتله ډیر په ټولنیزو برنامو کې برخه واخلي. د دې مثبتو پرمختیاو ترڅنګ بیا هم د رسنیو د خپرونو د اغیزمنتوب او کیفیت په اړه اندېښنې موجودې دي. بل لوري تر رسنۍ هغه ازادۍ نه لري چې پورښتنی توګه واقعیتونه خبر کړي. همدارنګه د رسنۍ اقتصادي ځان بسیاینه یا خودکفایی هغه مسله ده چې په ټولیز ډول د رسنۍ مستقبل ورپورې تړلی دی. په خوست کې د یو شمېر رسنۍ مسؤلینو مشال راډیو سره په خبرو کې خپلې ستونزې او اندېښنې په دې توګه په ډاګه کړي.
نقیب الله متنوالی هم په خوست کې د یوې ځایي راډیو مسؤول. زما په نظر نړیوالې مرستې چې د میډیا په برخه کې ترسره شوې، د دوی مرستې هغه څه چې په کار وه پر ځای نه وې، په دې مانا چې دوی رسنیو ته بې له حسابه زیاتې پیسې ورکړلې.
نصیر احمد روخان یم. په خوست کې د رسنیو په وړاندې ستونزې شته دي. یو د دې د جملې څخه په خپله د رسنیو د مسؤلینو په وخت د پیښو او د معلوماتو راټولول دي شي، دوی نشي کولی لاسرسی ورته ولري. د دې ترڅنګ امنیتي چالشونه او په خپله په رسنیو کې د صرفیت د کچې ټیټوالی د رسنیو په وړاندې یوه بله ستونزه ده.
روان نورزی د رسنیو پر وړاندې په اوس وخت کې هغه عمده چالشونه اقتصادي فنډونو نشتون ده، د دولتي چارواکو لخوا بعضې سانسورونه دي.
په خوست کې د رسنیو د خپرونو کیفیت او څرنګوالی د بحث وړ دی. لیکوال او ژورنالیست محمد الیاس وحدت وایي چې د مسلکي کسانو کموالی او په خپله د رسنیو د مسؤلینو بې پروایي د خپرنیز ابتذال او د خلکو د خوابدۍ لامل شوي دي. ښاغلی وحدت اندېښنه لري چې د ډونرانو لخوا د خوست د سیمه ییزو رسنیو نه اقتصادي ملاتړ ده د یو شمېر رسنیو د سقوط او ودرېدو باعث وګرځي.
خوست کې د رسنیو اوسنی وضعیت یا د هغې په وړاندې ستره ننګونه د رسنیو څرنګوالی یا کیفیت دی، چې د مسلکي کسانو کموالی او یا د چلوونکو د بې پروایۍ د امله د خپرونو کیفیت ټیټ دی، خلک د هغې نه ناراضه دي. او راتلونکي ننګونه چې ده د رسنیو هغه تر ټولو ستره ننګونه ملی ستونزې دي. اټکل دا دی چې په راتلونکي کال کې به په خوست کې یو شمېر رسنۍ وتړل شي. فکر کوم چې دوه درې کاله وروسته به په خوست کې یو شمېر رسنۍ بیخي وینه کمی وي. د مطبوعاتو ازادي یو چالش ته یوه ننګونه ده.
لیکوال او د نظر خاوند فضل وزیر هیلمن په افغانستان کې د بیان او رسنۍ ازادي د نظام یوه بې سابقه لاسته راوړنه ګڼي او دولت په دې مکلف بودی چې نه یوازې ازادۍ د یو بشري ارزښت په توګه وساتي، بلکې د مسلکي کدرونو د روزنې او د رسنیو د ځان بسیاینې لپاره دې په جامع او هر اړخیزو برنامو کار وکړي.
د بیان ازادي د بشر د حقونو په نړیواله اعلامیه کې تسجیل شوې دي. همدغه راز د افغانستان اساسي قانون هم دغه حق مطبوعاتو ته ورکړی دی. د دې لپاره چې په افغانستان کې د بیان ازادي په همدې توګه روانه پاتې شي، یعنی سانسور نه شي، باید افغان دولت په دې برخه کې مسلکي کدرونه وروزي او هغه رسنۍ چې دوی په پروژوي اساسات ولاړ وي هغه باید د ځان بسیاینې په خاطر د هغوی سره په دې ډګر کې مرسته وکړي.
د کتونکو له انده په پلازمینه کابل کې رسنۍ د سیمې د هیوادونو په کچه بیلګیز ازادي لري او دوی دا ازادي ډېره لیدي کبله بولي چې په کابل کې د بشري حقونو د دفاع سازمانونه او نور ډیموکراتیک بنسټونه په فعالیت بوخت دي چې رسنۍ سره د حکومت کړنی لنګدې څاري. خو په اطرافي سیمو او ولایتونو کې سیمه ایز مسؤلین دا ډول ازادیو ته پوره باورمن او معتقد نه دي. نجیب الله لوخیل، مشال رادیو، خوست.
د سندرو امیل د مشال رادیو خوګوري دونکو، زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
دا خبرونه اوریدونکو تاسو د هر زیارت او جمعې پورزو ل مشال ریډیو څخه اوریدل شي. اوریدونکو که مسافری مو کړی یا د مسافر سره پیژنې، نو دا خبر ورته معلومه ای چې اکثره مسافر غواړي چې اخترونه ته خپل کورونه تلاټ شي او اخترونه د خپل خپلوانو سره ول منځي. خو ډیر پښتانه مسافر دستی چې هغه ستونزې لري، د گاډو مشکلات لري، د رش مشکلات لري، خپل کورونو کې تدرسېدو مشکلات لري، اولته امنیتی ستونزې هم شته. په دې اړه د مسافرو دغه د ترانسپورټي مشکلاتو په اړه باندې زموږ همکار یو رپورټ تیار کړی، راځي چې وایو.
قدرمنو اودونکو څه د پیښور په کوهاټ اډه کې ولاړم. دلته نه د پاکستان مختلفو سیمو ته گاڑی زیو راځي. زه ګورم چې دلته په مختلفو سټینډونو باندې گاڑی ولاړ دي او په دې کې ځینې داسې سټینډ هم شته چې دغه ځای کې فلین کوچونه پې نشته. زه دا هم ګورم چې په سټینډونو باندې یو شمېر مسافر ولاړ دي. دوی انتظار کوي راځي چې تپوس وکړو چې دوی د څه خبرې لپاره انتظار کوي. ورور اداره ته وایي چې نوم دې څه دی او چېرته روان یې؟
زما نوم خالد محمود دی او صدر کرم ایجنسی یم. اوس روان یو سادې ده.
دار دوی چې اډې ته کله راغلی؟
اډې ته تقریبا مونږ لس بجې راغلی وو. یوه بجې شوره باندې
تمره ټایم دی ولې دلته تیر
گاډو باندې رش ډېر زیات او الله ګولې بس مونږ په بارې را کې ولو دلته کوم خپل کسانې د خلکو هغه په خپل سیټونو کې کینه او مونږ ته وایي تاسو صبر وکې صبر وکې صبر کې مونږ روژام دی او دلته وخت را باندې ځای شو بس د کې را کوي ځ کینه مورا
او دونکو دلته یو بل کس ولاړ دی نه مونږ پښتنه کوو چې دی چرته روان دي. ورور درته وایي چې نوم دې څه دی او کوم ځای ته روان یې؟
زه ډیسټریکټ کرک ته روان یم. ما نوم نوررحمان دی.
اختر ته روان خوشحاله یې کنه؟
یار اختر ته روان خوشحاله خو یقینا یم خو الله د خیر کې الله مونږ په خیریت ورسوي.
ته ګاډی ملو شو؟
ګاډو مسله ده ګاډی کم دی نه ملوېږي. کرایې زیات دي.
څومره کرایې نه زیات شي او مخکې څومره وي؟
دوه نیم سوه اخیستا اوس بالرډي دا درې سوه الي در نیم بالي څومره کې راګیر کړي.
دلته مونږ سره یو بل کس ولاړ دی د سره به مونږ خبرې کوو. خپل کور ته روان دے در تو وے چھ کوڑ دے چرتا دے
میر وخ کلی کیو نواب نہ میگو خدا ورور سرا غلے
نو د میر باغ نہ رغلے کلے
میر باغ نہ رغلے چوش بے وش والے او لمبر ز کو مدینہ ملے گی لمبر
در تو وے چھ گاڑی نہ ملے گی نو د گاڑی نہ ملے دو پوجے تاس تاس مشکلات دے
مو تا دا مشکلات گنا ز مو ب ضرورت بیماری بوئی عدالت پرتو ہوٹلو کی پرتو پوشے مو گاڑی سپیشل ملے نہ شو ز 5000 8000 مو گاڑی جانتا ونس
مو سره دلته ډرایور ولاړ دي نه په اول دا پښتنه کو چې نوم دې څه دي او گاډي کم زه ته بوزي را بوزي
سدې ته گاډي لکه نمبر کی زو رزو صدا چلو
دغه ځکه اوس د خلکو رشم دي خلکو ته گاډي نه ملایويږي بل دوی دا وایي چې کرایې نه زیات کړي دي او سره دام وایي چې خپل کسان کې نه وي
کرایې نه د سویل اندورا مسایل متزيات شي دي لکه په لیاره کې پولیس کومې پولیس ته ودرېږي نه پیسو نه بغیر دغه کټین دا نشي فرق دا وایي کنه سنجي دی اول تقریبا 52 روپے کی مچوالا اس تقریبا 90 روپے تا سنجی پٹرول سر دا سمکڑا
پختر روزی کی ولدا کرایہ نی زیادتی شی
گمو سدی گاڑی شارٹ شی انگو گاڑی ویر کی نگا سدی تلر شی گن بو بسی بیا لازم تشو کی رزی انگو برے بغا کسی وی گن وی تشو کی برزی نہ کرایہ غا پر ڈبل سے 400 خلی ک 2800 روپے غالی
نو دا خود خلق سر زیادتی نہ دی
پاکستان کی شکم شی گن شدار جتے
خطا سو زیادتی ہن
دا نے مکہ تین دا نہ شکو کاڈے تر ڈراوران بغا شکایت لڑ شی گن نمبر کٹی کی مدا گن شکو جرات
قدر من اوردن کو پکواڈ اڈا کے سرکاری چاروا کے منیجر محمد ایاز سر پدے وقت مونگ ناسیو دا سر اب مونگا دستوالو دستنزو پا اڈا خبری کو محمد ایاز صاحب اول خدا رہتا ہوئے چتا سر پا اڈا کے سمرا گاڑی دی
لکہ دلتا سول سٹینڈ دی او پار سٹینڈ کی لکہ دونا گاڑی دی چی راغی پا یورس کے نمبر نرازی دوے میں دری میں رستے موڑی
دلتا مونگا سوالو سر خبری اکڑی نو آغی دا خبر اکڑلا چی مونگا دا کافی انتظار نپس ہم مونگ تا گاڑی نمیلاوی گی او دا صورتحال چی کلا دا اختر رز رنزدی شوی دی پا دے کے دا پیدا شوی دی
ہر 10 منٹ پس گاڑی اوزی سر 15 بجوں شروع کی دی شپیر 9 بجو پوری بلکل شارٹ نشتا
سولو سر مونگا خبر اکڑی نو آغی دا اویلو چی دلتا دوینا زیادت کرایان اخلی نو دا خبر سمر پوری سیدا
پل علاقو تا جنوبی ازلا تا آل تلال شی باز کم گاڑی چی تلی جنوبی ازلا تا دا پیشاور دا ڈیویجن یا دی علاقو گاڑی واپس دلتا را شی کم خلق پاتی شوی او اغا گاڑی واپس را شی نو اغا نگواری شی زوا پس ٹانگ تا یا پارسینار تا یا سادی تلال شم زکر چی اغا بید آغا مخیق تا سورلی ملاوی گینا نو خلق نزی خو منگ مجبور کو منگا سورلی پخپل دقی کی نی مجبور کی چی اغا منگ بتالا شل شر دیر سے سوری روپی سیوا در کو خو میرا بانیو کو منگ مجبور کو چی دا وہ سورا سوری دکر چی سورلی دی سبا پی اختر دی نو پا دقا وجہ بانی اخیری سلور پینزگ انٹو کی دا صورت حل لازی خو ما مخی راش نشی گی دلی
سورلو تا سنگ کول پکار دی سنگ طریقہ بوی چی اغا تا سورا شی و خپل شکایت دوران دی کی
چی منگ ناسی تقریبا 24 گھنٹے او سار 6 بجے رازو او د مخام نه 9 بجو پوری تقریبا زمن کا سندل تناس یز په خپل 4 بجو پوری ناس تیم
ډیر مننه ماشا الله ډیر سره د خبرو کولو ډیر مننه تاسو
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیو گانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
اوریدونکو د خبر پښتونخوا د سواد سیمه د دې هواد یو لډیرو زرخیزو سیمو څخه بلل کېده. خو له تیرو شپو کلونو راهیسې د ترهګرۍ سیلابونو او وسته وچکالۍ له کبله د سواد د کروندګرۍ سند د کارپوهانو له وینا سره خراب شوی دی. په دې اړه به په اقتصادي نړۍ پروګرام کې چې پامیر ساحل درته جوړی واوري.
اقتصادی نړۍ
ستړي مشهي د خیبر پختونخوا سواد کروندګران وایي له 2001 زیږیز کال راهیسې د دې سیمې د کروندګرۍ څنګه له زختو تاوانونو سره مخامخ ده. په سواد کې د کروندګرۍ صنعت د تاوانونو لاملونه څه دي؟ په دې سیمه کې د روان زیږیز کال د کروندګر او د 2006 زیږیز کال د کروندګر د ژوند په اقتصاد کې څه فرق دی او کروندګرانو د تیرو کالونو پرتله څومره فیصد تاوان کړی دی؟ د دې هرې پوښتنې ځواب د اقتصادي نړۍ په روانه خبرونه کې څېړو. له مشال راډیو سره اوسئ. د سواد کروندګران او د زراعت او د کرنیز اقتصاد کارپوهان وای له 2001 زیږیز کال راهیسې تر ننه په دې سیمه کې کروندګرۍ شاتګ کړی دی او د لویو تاوانونو له کبله د سیمې د کروندګرانو ژوند زخت اغیزمن شوی دی. د سواد یو ځمکمال او د میوو او سبزیو د منډیو مشر رحمت الله مشال راډیو ته وویل د سیمې کروندګرۍ ته لومړی تاوان طالبانو او بیا وروسته ورته سیلاب ورساوه.
د طالبانو په دور کې د چیرې تقریبا وخت تر 8-9 پورې زمونږ باغونه او زمونږ ذریع مدان چې څومره ونه هغه ډېر زیات متاثره شوی او ډېر زیات و. ځکه چې د سوات نه مونږ خپل یو سروې کړله چې هغه کم از کم ډېری د مئی نه واخله د ستمبر پورې ډېری 300-400 د 500 پورې ډېری ټرکونه پروت د سوات نه وځي. دا د پاکستان مختلف مارکیټونو ته ورتلو دا بالکل بیا په نیش باندې لیکو هغه مطلب دی چې د خلکو نه چا د خپل باغ خصمانه کولی شوه نه چا خپل باغ شو کولی شو خلک په خپل ځان باندې وو. په دې 2008 کښې خو بیا حالات ټیک شو خو بیا د پلټ چې راغی د پلټ په وجه باندې هم ډېر لوی تباهي وشوه باغونه وړي.
رحمت الله وایي د سږنۍ وچکالۍ له کبله هم د سوات د شفتالو فصل ته ډېر تاوان رسېدلی دی. دی وایي د سیمې د مڼو او سبزیو پر پیداوار هم اغېز شوی دی.
د وچکالۍ په وجه باندې خو مطلب دی چې کافي د زمونږ د شفتالو په فصل باندې پوره اثر پرېوتی دی. که څهکال خلیلی په نسبت باندې فصل کم نه دی شفتالو او بل د مڼې په فصل هم پورا اثر شوی دی. هغې اکثر ځمکې چې دي باغونه چې دي هغه هغې اوبه نشته وچوبي دي نو هغې سیز چې کم دی هغه نور خلیلی په نسبت باندې سیز هم کم دی. بل په سبزیانو باندې او مطلب دی چې په نورو فصلونو باندې هم پوره په جوارو په دې باندې هم پوره اثر شوی دی.
د سوات د ډاګۍ سیمې یو کروندګر برکت الله خان وایي د دوی په کلي کې د بیلابیلو میوو باغونه دي. دی وایي په 2010 زیږیز کال کې تر راغلیو سیلاونو وروسته حکومت هیڅ کار نه دی کړی او د سیمې کروندګر خپل ژوند په بدو مالي حالاتو کې تیروي.
سبزیانې خو ډېر کمې دي نور باغونه چې دي نه همدوکه باغونه هم شته د شفتالانو هم شته د چانو شته مڼه هم شته هر څه شته. یاره زمونږ به دي کلي کښې که بل ځای کښې کړي دي تطبیع به نو زمونږ به دې کړي دي خو بغیر د یوې وټې نه څه کار بیا نه کړی ډېر هر څه ښه باقي کېږي. لکه څنګه چې مونږ دا د طالبانو په دې وخت کښې بار ته خلک ووت که نه آی ډي پیز کښې که نه دې خلک به څومره کېږي په جیب کښې ورسره اتیا سل روپۍ به بجن نه
برکت الله خان وایي په غریزو سیمو کې هم سیلاب باغونو ته تاوان رسولی و او له سیند سره نږدې سیمې خو یې بالکل ورانې کړې وې. د سوات د میوو او سبزی منډی مشر رحمت الله وایي د سږنۍ وچکالۍ له کبله د ځمکوالو ګټه د تیر کال پرتله 40% کمه شوې ده.
داسې حساب دی که داسې یو زمیندار دی د هغه 100,000 روپۍ آمدن دی نو تېر کال 100,000 روپۍ آمدن و سکه د هغه آمدن چې دی هغه 60,000 دی 40% مطلب دی چې کم از کم په دې کښې د دې خوشحالۍ په وجه باندې
برکت الله خان چې په خپل هم د میوه باغونه لري وای د باغونو مالکان هر کال شاوخوا د 15 لک روپیو تاوان کوي. په سوات کې د زرعي اقتصادي چارو کارپو او څېړونکو فضل مولا وایي چې په سوات کې 15% ولس له کار کروندې سره تړلې دي او له همدې ترلاسه کېدونکې ګټه د دوی د ژوند یوازینی مالی وسیله ده. فضل مولا چې وخت تر وخته د سوات په زرعي او حیاتي تنوع او د دې په اقتصاد څېړنې کوي او مقالې لیکي وایي تیر شپږ کاله د دې سیمې د کروندګرۍ لپاره تر ټولو کالونو زیات تاوان ول.
پدې کې د کروندګر خلکو سي دلته کې پدې علاقو کې 75% یا 15% خلک داسې چې دا وی ډایرکټ د زراعت سره د کر کروندې سره تعلق دی. د کر کروندې دا نظام د 13 کالو نه ډېر په مختلان روان دی، په نقصان کې روان دی، ځکه چې 2009 کله چې د جردې خلاف جنگ شروع شو نو په هغه کې دې سکتور ته ډېر لوی نقصان نه.
فضل مولا وایي د 2010 زیږیز کال په سیلاونو کې د سوات سیند دواړو غاړو ته لکالا متر بټخیلې ټولې ځمکې ورانې شوې او پر دوو کالونو تیرېدو سربېره هم حکومت د بیا رغاونې کار نه دی کړی.
په سیلابونو کې یوازې دا نه چې دریای سوات دواړه طرف ته ځمکې خرابې شوې، د کالام نواله بټخیلې پورې د دې علاقې کې 15 لږ ځمکه چې نو خرابه شوې ده او دا د ټولو زیات زمونږ زرخیز چې یا زرخیز علاقه چې واغه دغه وا هغه په فلډ کې خراب شو. د دغه نه علاوه د سوات په مختلفو سیمو کې چې کم کورونه کم نګۍ نالې وې په هغې ډېر نقصان نه شي او د هغې سره کم قوشا کې چې ځمکې وې نو هغه هم د وسه پورې داسې د هغې ریهبیلیټیشن لپاره څه میکانیزم یا څه پروګرام داسې ګورمنټ نه راوړی.
فضل مولا وایي له 13 میاشتو راهیسې د باران نه کېدو له کبله د ټولو فصلونو او باغونو د اوبو اړتیاوې نه پوره کیږي.
اوس په ډېره سخته سوکړه تېره شوه. دلته کې موږ وګورو نو د مئی جون او جولای په میاشت کې د جولای د اخر چې لږ ډېر باران نه شوي دي نور په دې درېو میاشتو کې داسې په ټوله ویلي کې داسې باران نه شوی چې د هغې سره د فصلونو هغه کنده مړ شي، هغې سره د اوبو هغه کمه کمی شي نو هغه ختم شي نو دا یو ډېره سخته شوکه تېره شوې ده. ځای په ځای لږ لږ باران نه شوي دي په هغې چې دی نو د فصلونو هغه
د کرنیز اقتصاد کارپو فضل مولا وایي د سوات کرنیز ماډل په خوا داسې و چې د ټول پاکستان کروندګران به دلته د زده کړو لپاره راتلل، ځکه چې دلته به کروندګرانو د باغونو تر څنګ د کال 3 یا 4 فصلونو پیداوار هم ترلاسه کاوه.
هغه زمیندار دلته کې یوازې دا نه چې فصلونه به هغه سره زمون باغونو لکه د باغونو سره د ځمکې نه فصل اغستل هم او دا نه چې یو فصل مونږ به په سال کې د یو ځای نه درې فصلونه څلور فصلونه د سبزو د میوو او د نورو فصلونو اغستل نو دا دلته کې د سوات د زری ماډل یا زری سیستم داسې جوړ شو چې دا د ټول پاکستان د زمیندارو لپاره یو لرنینګ انسټیټیوټ جوړ شو. دلته کې به د ټول پاکستان نه زمینداران په دورو راتلو، دلته کې به زده کړه کوله، دلته خلکو نه به ځان پوه کوو.
فضل مولا زیاتوي ترهګرۍ، سیلاونو او وسنۍ سوکړې د دې سیمې د ځمکوالو او کروندګرو مالی ژوند زخت ځپلی دی.
کله نه چې دهشتګردي شروع شوه، کله نه چې فلډ رالو، کله دا خوشحالي ده، د دې سره ورځ په ورځ د دې معیشت د دې اکانومي چې دی هغه راغورځېږي او دلته کې زمینداران ډېر انتهایي په سخت حالاتو کې ژوند تېروي. مونږ ته ګورو، مونږ هر څه وینو، نو د 2007 نو مخکې د زمیدار حال او د 2012 د زمیدار حال چې دی نو هغه ډېر لوی مختلف دی. کم زمیدار چې به مخکې د خپل ځمکې نه د یو ایکر نه درې څلور لکه روپۍ آمدن حاصلو چې دا یو ډېر لوی انکم و هغه نن د هغې ځمکې نه
تاسو په دې خبرونه کې د سواد د کرنیز اقتصاد په اړه معلومات ترلاسه کړل. له 2000 زیږیز کال راهیسې تر ننه د دې سیمې زراعت د کارپوهانو له وینا سره سم تقریبا پوره وران شوی دی. په راتلونکي خبرونه کې به د سواد د باغونو او د دې سیمې د فصلونو د مارکیټ یا بازار او د هغې د تاوانونو په اړه بحث وکړو. په راتلونکي خبرونه کې به له حکومتي چارواکو سره هم وغږیږو. دا مهال د اقتصادي نړۍ خبرونه پای ته رسی. بله اونۍ به د سواد په کرنیز اقتصاد نور معلومات درکړو. په مخه مخه
اقتصادي نړۍ.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
عظیم زالی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو وېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
تاګی سن بروسین خلکو ته یې سي شعوري وره ورکړي
د پښتون قوم دا خوش قسمتي و چې د باچا خان بابا اس یو شخصیت ورده ورکړ
خان شید مران داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبې یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري